په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته چې زیاته برخه رادیوي مجلې او د ګډي اچار تفریحي پروګرام د ځانګړې شوې ده ستاسو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه ځینې ریپورتونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې صالح سغزي خلقي وړاندې کوي
دا افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د پاکستان روسیه او تاجکستان له ولسمشرانو سره د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د سیمې د امنیت او تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې د پیوړي کولو په اړه خبرې وکړې امریکا په پام کې لري چې تر دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو څخه کار واخلي هسپانیا غواړي افغانستان ته نور 450 سرتیري واستوي تیره شپه د تاجکستان په مرکز د دوشنبه په کار کې په هغه ځای کې د موټر بم چاودنه وشوه چې د سیمې د څلورو هیوادونو مشرانو پکې غونډه کړې وه د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې په یوې څلور اړخیزې غونډه کې ګډون وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین دادفرس پنتال ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په دې غونډه کې د افغانستان پاکستان روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د سیمې د امنیت له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې د پیوړي کولو په اړه چې د سیمې ټول هیوادونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي خبرې وکړې ښاغلی سپنتا وویل
د څلورو مملکتونو ولسمشران په دې ټینګار وکړ چې د تروریزم او د نشه یي توکو په مبارزه کې له یو خوانه یو بین المللي یووالی ته احتیاج لري له بل خوانه د منطقوي همکاري او د منطقوي وفاق پیاوړی کول د تروریزم په ضد په مجادله کې د بریالیتوب اساسي مسئله دي
د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې د سوداګرۍ ترانسپورت او اقتصادي اړیکو د پیوړي کولو او ګډې همکارۍ پر موضوع هم بحثونه وشول او د ټولو موضوعاتو په اړه څلور وړو هیوادونو د همکارۍ او ګډو هڅو یو اعلامیه هم خبره کړې ده د هسپانیا حکومت وایي حاضر دی چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي دغه هیواد اوس په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهال د امنیت د ټینګولو لپاره نور 450 سرتیري استوي چې په افغانستان کې د دغه هیواد عسکرو مجموعي شمیر 1230 تنو ته رسي خو د هسپانیا مقامات وایي ممکن چې د دغو سرتیرو له ډلې څخه یو شمیر په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت له هڅو سره مرسته وکړي د هسپانیا د دفاع وزیر کارما چاکان هم کابل ته د خپل سفر په محل د دوشنبه پورس په دې اړه څرګندونه کړې وې میرمن چاکان له ولسمشر حمید کرزی سره په خبرو کې ویلي وو چې اړتیا نو موړي به شخصن پارلمان ته لاړ شي او افغانستان ته به د خپل هیواد سرتیرو د شمیر د زیاتولو غوښتنه وکړي زمونږ کله ازادي رادیو اوري راپورونه وایي د امریکا پوس په پام کې لري چې تر دې وروسته په افغانستان کې د وسروالو طالبانو پر ضد له بی پیلوټ الوتکو څخه د القاعده شبکې په مشرانو د بریدونو په نسبت د وسروالو طالبانو پر ضد وکاروي دغه موضوع د لاس انجلس ټایمز ورسپانې خبره کړې ده ورسپانه د موضوع د امریکا د ملکی او پوځي مقاماتو له قوله خبره کړې دوی وایي سربیره پر دې چې د امریکا تر ټولو مهم هدف القاعده شبکې ته ماتې ورکول دي خو حاضر دمه مقامات په دې باور دي چې دغه هدف ته د رسیدو تر ټولو ښه لار د دې پر ځای چې د القاعده غړي لمنځه یوړل شي په افغانستان او پاکستان کې د سپات ټینګول دي وسم څو بهرني خبرونه د روسي ولسمشر دیمتری میدویدیف نن د تاجکستان د یو برخنا کوټ په پرانستون کې مراسمو کې ګډون کوي چې دغه هیواد اقتصاد لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي روسي د سنگ تودا د بند په برخنا کوټ کې 500 میلیون ډالر پانګه اچولې ده ټکر شوی چې دغه بند په افغانستان او پاکستان ته برخنا ورکړي د روسي ولسمشر پرون د انرژي د انتقال د پروګرامونو پر مسکه کې دوه ټینګار وکړ چې د افغانستان او شاوخوا هیوادونو د اقتصاد په پرمختګ کې مهم ګڼل کیږي خغلی میدویدیف په دوشنبه کې د افغانستان پاکستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره د غونډې په محل د انرژۍ د تاسیساتو پر مستکی دوه ټینګار وکړ او هغه د سیمې د هیوادونو د سوکالۍ کې لازمي شرط وبله او د تاجکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې تیره شپه د تاجکستان په مرکز د دوشنبه په ښار کې په هغه ځای کې د موټر بم چاودنه وشوه چې د سیمې د څلورو هیوادونو مشرانو پکې غونډه کړې وه د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام وایي په دې پیښه کې یو پولیس ټپي شوی هغه زیاته کړه دغه چاودنه له دې امله رامنځته شوه چې یو بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و او په دې اړه څېړنې روانې دي ایرانی پولیسو تیر ورس هغه زرګونه مظاهره کوونکي توتو پرکړل چې د لنجمن انتخاباتو پروسی توتريخواله کې د وژل شویو کسانو د ماتم لپاره په یو هدیره کې راغون شوی و. د راپورونو له مخې پولیسو یو شمېر مظاهره کوونکي هم نیولې دي. عیني شاهدانو وویل پولیسو د اصلاح غوښتونکو مشر میر حسین موسوی دی ته اړ کړ چې د تهران په جنوب کې د ماتم له دغو مراسمو څخه ووزي. میر حسین موسوی او مهدي کروبي دواړو غوښتل د هغو وژل شویو مظاهره کوونکو له قبرونو کتنه وکړي چې په وروستیو انتخاباتو کې وقته د احمدی نژاد د بیا رسیدو پر ضد په پاریدلو مظاهرو کې وژل شوی ول. تر دې مخته د ایران د کورنیو چارو وزارت دغه مشر حق غوښتنه رد کړې وه چې د دې پیښې د قربانیانو د ماتم په مراسمو کې د برخې اخیستو لپاره کړې وه. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو کسانو په وړاندې د ایران د امنیتي ځواکونو د حملې خبرونه د اندېښنې وړ دي چې غوښتل یې د دغه هېواد انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې د وژل شویو کسانو د ماتم په مراسمو کې ګډون وکړي. زمون غږله ازادي راډیو اوري. اروپایي اتحادیې له مالدوویا څخه غوښتي چې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره ډېر زر یو حکومت جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه هېواد واکمن کمونیست ګوند په پارلماني انتخاباتو کې مات شو. د اروپایي اتحادیې یو لوړ رتبه ډیپلوماټ خاویر سولانا د مالدوویا له سیاستوالو غوښتي چې ډېر زر خپل ولسمشر انتخاب او حکومت جوړ کړي. په عین حال کې د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری د مولداویا لپاره د انتخابات ډیر مهم وګڼل. نوموړي د دغه هېواد له سیاسي مشرانو غوښتنه کړې چې ګډ هدف ته د رسیدو لپاره خپل اختلافات لرې کړي. اسرائیل وایي د هغو سلو شکایتونو په اړه تحقیقات کوي چې پر غزې باندې د دغه هېواد د ځواکونو په وروستیو بریدونو کې له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونو په اړه شوي دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت په یو سلو درې شپېته مخیزه راپور کې دا منلې چې پر غزې باندې حمله کې سرتیرو له سپین فاسفورس څخه کار اخیستی، خو راپور وایي چې اسرائیلي سرتیرو په دې لړ کې له نړیوال قانون څخه سرغړوی نه دی کړی. اسرائیل په خپل شوي راپور کې پر غزې له 22 ورځنۍ جګړې څخه دفاع کړې ده او ویلي دي چې د بدونه پر اسرائیلي سیمو کې د حماس راکټي حملو د مخنیوي لپاره ضروري او مناسب و. پر غزې باندې د اسرائیلو لخوا په دغه حمله کې شاوخوا 1400 فلسطینیان ووژل شول. او د هسپانیې په ماجورکا ټاپو کې د پولیسو دوه ماموران په یو موټر بم کې د ایوی چاودنې له امله ووژل شول. بم د موټر لاندې ایښودل شوی و. په عین حال کې په همدې سیمه کې پولیسو د یو بل موټر لاندې ځای پر ځای شوی بم هم تر چاودېدو مخته خونسا کړ. څو ورځې وړاندې په یو موټر بم چاودنه کې هم څو تنه د هسپانیې په شمال کې ټپیان شول. د هسپانیې پولیس د بسک یا د ایتا بیلتون غوښتونکې ډله د دغو بمونو د چاودنو مسؤوله ګڼي. خبرونه مو واورېدل.
دولس بجې او اته دقیقې دي. د ګډیا چار تفریحي پروګرام او ازادي راډیو مجلې خبرونه ترڅنګ دوه رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. د امریکا متحده ایالاتو او انګلستان له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو نوي شوکات د رامنځته کېدو غوښتنه کوي او بل دا چې په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو او پټولنه کې د جنسیت د رول په نامه یو کانفرنس جوړ شوی چې په اړه زموږ د خبریال رپورټ در اورو. دا ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپه 1290 باندې خبرونه کوي او د اف ام په 0.15 چپه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې بیا په صفه ډول اوریدلای شي. د امریکا متحده ایالات او انګلستان له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو نوي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه کوي او وایي منځلاري طالبان باید وهڅول شي چې د افغانستان له حکومت څخه ملاتړ وکړي. دوی د دې پروسې د بریالیتوب لپاره خبرداري ورکوي چې باید د کابل په اداره کې د فساد مخنیوي وشي او افغانستان کې د جګړې مارو ټغر ټول کړی شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبري څانګې یو مطلب خپور کړی دی چې مهمه برخې صالح ساغزی خلیقی وړاندې کوي.
د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبانډ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن څرګندونو ته په اشاره وویل د دغه نوي پراخ ابتکار په نتیجه کې کېدای شي د طالبان په لیکو کې ګڼ شمېر له امریکا، ناټو او افغان ځواکونو سره له جګړې لاس واخلي. ښه ښاغلی ملبند زیاته کړه.
یو مهاله بریالیتوب معنا دا ده چې باید په افغانستان کې د حل داسې یوه هر اړخیزه سیاسي لار وموندل شي چې محافظه کاره ملت پال پښتانه جلب کړل شي او د هغو کسانو ترمنځ چې په سیمه ییزه سطحه د اسلامي حاکمیت غوښتونکي دي او هغو ترمنځ چې د یو خونړي نړیوال جهاد پلوي کوي توپیر وشي او نو جلب شویو کسانو ته باید په سیمه ییزو سیاستونو کې کافی رول ورکړل شي ترڅو له حکومت سره له مقابلې لاس واخلي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د متحد ایالاتو ځانګړی استازی ریچارډ هول برکوي هغه طالبان چې د افغانستان په سیاسي ژوند کې داخليږي هغه کسان دي چې د عملی دلایلو له امله له طالبانو سره یو ځای شوي دي، نه دا چې دوی په ایدیالوژیک لحاظ د هغوی پلوي دي.
طالبانو په پلوي جګړه کوي له ملا عمر او القاعده سره په ایدیالوژیک لحاظ نه دی یوځای شوی. دا هغه پوخانی بزګران دي چې بیکاره شوي، دا هغه تنکی ځوانان دي چې د ټوپک خوندان شوي. هسې چې میرمن کلینټن او ښاغلی ملبن ویلي د دې امکان شته چې دا خلک را جلب شي او دوی القاعده وغندي، زور زیاتی وغندي او د افغانستان په سیاسي ژوند او بهیر کې ګډ شي.
سیاسي څیړونکي هم په دې باور دي چې د طالب جنګیالیو یو لوی اکثریت دې ته هڅول کېدای شي چې له جګړې لاس واخلي او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له حکومت څخه ملاتړ وکړي، په دې شرط چې دوی ته مالي مشوقات ورکړل شي او د دوی د امنیت ضمانت وشي. د لندن پوهنتون د اقتصاد په پوهنځي کې د افغانستان د چارو کارپوه انتونیو ګیوس توزي ازادي راډیو ته وویل لمنځلارو طالبانو سره د پخلاینې مفکوره کومه نوې خبره نه ده. دی وایي
زه فکر کوم دا ور مسله بل شان ده. زه شخصا په دې باور یم چې دا ځل مسله څلو یاده. زما په نظر دا ځل هڅه کېږي چې د طالبانو له مشرتابه سره یا د هغه له یوې برخې سره د خبرو لپاره زمینه برابره شي او هغه کسان له دې ډلې څخه جلا کړل شي چې په مستقیمه توګه له القاعده یا له نورو نړیوالو افراطي اسلامي شبکو سره کار کوي.
ښاغلی ګریس توزي زیاتوي فکر نه کوي چې د متحد ایالاتو او برېټانیې چارواکي به په دې باور وي چې د افغانستان په مرکزي حکومت کې به فساد او جګړه ماري په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. دی وایي د افغانستان په حکومت کې د جګړه مارو موجودیت او پراخ فساد د دې سبب شوی چې طالب جنګیالي خپلې وسلې تسلیم نه کړي او ملکی ژوند ته راونه ګرځي. افغان سیاسي څیړونکی حاجی سید داوود ازادي راډیو ته وویل هغه خبرې چې تیر کال په سعودي عربستان کې د طالبانو د ځینو مشرانو او د حامد کرزي د مشر ورور عبدالقیوم کرزي ترمنځ پیل شوي لا هم دوام لري. خغلی داوود زیاته کړه
خلک تر اوسه مندا تشویش دي کداغه کسان چې د وی خانه فعلاً غیر قانوني وسلې لري وسلوال ډلې لري کداغه خلک بیا روی کاریږي په افغانستان کې راځبارت رامنځته کیږي. لیکن جناب کرزی صاحب دې څه نه کوي. جناب کرزی صاحب هدف دا دی چې څنګه وشي کړی چې دا انتخابات وکړي. کرزی صاحب بالکل مطمئنه دی چې په افغانستان کې جګړه نړیواله ټولنه پر راس کې امریکا او ناتو کوي. کرزی صاحب او د دې ټیم او ګروپ شور چپاول فساد.
د لندن پوهنتون د اقتصاد په پوهنځي کې د افغانستان د کارو چارپو ګویس توزی وایي هغه زیات شمیر طالب قمندانان او جنګیلي چې مخکې د افغانستان حکومت ته تسلیم شوي وو ټول یا ووژل شول یا بندیان او یا هم لاترک شول. دا چې حقوق ته څه ورپېښه شوه د طالبانو اوسني جنګیالیو ته ویره پیدا شوې چې د نن ورځې د پخلاینې له پروسې سره یو ځای شي. ښاغلی ګویس توزی وایي
the example that is given to other taliban
women هغه خپله تجربه چې طالبان وکړه د اوسنیو طالب جنګیالیو لپاره له حکومت سره د پخلاینې وشو بیلګنه و. حتی د طالبانو د سیل ورډ پوری قمندانان او جنګیالي هم وو چې له حکومت سره پخلاشول خو روسه د امنیتي ځواکونو او پولیسو له خواونی ول شول. حتی نن هم کدا افغانستان سیاسي مشرتوب له دوی سره د پخلاینې لار غوړه کړي او د هغه څه دي چې بریتانویان او امریکایان هم خوړي. بیا هم د کابل په امنیتي ادارو کې ډیر داسې خلک شته چې دغه ډول پخلاینې پر ضد دي او دوی به د دې پخلاینې د مخنیوي لپاره له هر ممکن عمل څخه ډډه ونه کړي.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو ښه منبع ازادي راډیو.
په بلخ ولایت کې د خزو د حقونو او پټولنه کې د جنسیت درول په نامه یو کانفرنس جوړ شو. دا کانفرنس د خزو چارو او د اوقف وزارت لخوا تنظیم شوی و. له مزار شریف نه په دې اړه رپورت لرو.
په مزار شریف کې د خزو د چارو او د حج او اوقاف وزارتونو لخوا په ګډ سره د اسلام له نظره د خزو د حقوقو او په ټولنه کې د جنسیت د رول تنامه لاندې یو کنفرانس پرانستل شو. په پرانستل شوي کنفرانس کې د حج او اوقاف وزیر د خزو د چارو اداري او مالی مرستیال په لسګونه ملا امامانو خزو او د مدني ټولنو غړو برخه اخیستې وه، تر څو چې د بلخ ولایت په 5 ولسوالیو کې دیني علما د اسلام له نظره د خزو د حقوقو د ساتلو پوهاوی پروګرامونه پر مخ یوسي. د حج او اوقاف وزیر محمد صدیق چکری په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقوقو ترلاسه کولو د لارو په هکله وویل.
افغاني ټولنه کې زما په نظر که ښځې واقعا غواړي چې خپل حقوق ترلاسه کړي، درې مطلب دای باید په دې ټولنه کې مراعات وکړي. اول، د اسلامي پرنسپو سره سم ځان عیار کړي او افغاني کلچر سره سم ځان فعال کړي. پس لغنه د علم زده کړي، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. علم طلب فرض ده هر مسلمان ناری نباندی او هر مسلمان خزی نباندی. همچنان دوی پخپل اقتصادی امور که هم باید توجه ولری. زما په نظر باید خپل میراث واخلی، باید خپل مهر واخلی او سرمایه گذاری وکي او اقتصاد طرف ته حرکت وکي. علم زده کی چې مال زایی نشي.
په همدې توګه په دغه جوړ شوي ورکشاپ کې د ښځو د چارو وزارت اداري او مالي مرستیال پلوشې کاکړ وویل کوم حقوق چې اسلام او په ملي او نړیوالو ناپیس شوو قوانینو کې ښځې ته ټاکل شوي دي، خو افغاني مېرمنې ورڅخه بې برخې دي.
تاسف سره چې همدا اوس موږ د تاوتریخوالي علایم یو په هغې کې ګورو، هغې کې ګورو چې همدا اوس ښځې جناکۍ په جبري ودونو باندې دي. همدا اوس د تېر کال موږ تېرې ولیدو خزه د پاره جنسی تیری مولی د داغه د پاره، نو د پیسو په بدل کې جنکی ورکول کیږي یا ودو نور سره کیږي. نو دا هم یو تاریخواله دی چې لاهو سم زمون پټول نه کې حاکم دی چې داغه د منځولو د پاره د غټول حال زل چې د علماو را دعوت کړی دی او داغه همکاري غواړو. د غټول هغه حال زل دی چې دغه تاریخواله د کموالې د پاره مونږه کار.
میرمن کاکر له هرات څخه ورسته بلخ دوهم ولایت و بالا چې دینی علماي دی اسلامی احکام پر وړاندې کې د ښځو د حقوقو د ساتلو په ټولنه کې د جنسیت د رول په حقله د عامه پوهاوي د پروګرامونو د کنفرانس په پرانستلو کې فعاله برخه اخلي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام. ځینی کاندیدان خپل بیانیه د کاغذ لمخې نشي لوستلای چې خدای مکړه رئیس جمهور شي څه باور سره کو. په نړیوالو کانفرنسونو کې بم پوزی را پری کړی. راځي که مهم خبرونه اوري.
په خبرونو کې غټ غټ خبرونه دغه دي. ټیکس اخیستونکي غواړي له دې وروسته د غټو غټو خېټو ټیکس هم واخلي. جمهوري ریاست ځینې کاندیدان د خپلو کمپاینونو په لړ کې له خپل عکس او شعار سره د سړي سر څلور دانې چاکلیټ هم ویشي. او کاندیدانو د ښارونو سړکونه او کوڅې له ډېرو ګرځېدو را ګرځېدو پوټ کړي دي. دا خبرونو خېټې. ټیکس اخیستونکي غواړي له دې وروسته د غټو غټو خېټو ټیکس هم واخلي. زمون خېټور خبریال خبر راکوي چې له همدې عمله د ټیکس دفتر د خېټو په پنډوالي او اندازه غور کوي. خبر زیاتوي چې غټو خېټو ته د ټیکس والاو پس له هغه پام واوښت کله چې د ټیکس اخیستلو لپاره کوم بل شی پاتې نه و. ټیکس اخیستونکي د خپل دغه تصمیم لپاره دا دلیل راوړي چې خېټور عموماً پیسه‌داره خلک وي او باید د هغو پیسو ټیکس ترې واخیستل شي کومې چې ترې پټې کړي دي. دوی وایي که پیسې نه درلودای نو خېټې هم دومره نه خټې دي. جمهوری ریاست ته ځینې کاندیدان د خپلو کمپاینونو په لور کې له خپل عکس او شعار سره د سړي سر څلور دانې چاکلیټ هم ویشي. زمون کوڅه گشت خبریال خبر راکوي چې نوموړي کاندیدان په ښار کې د تیرېدو پر وخت خلکو ته دغه د خپل عکس شعار او چاکلیټو واړه واړه پاکټونه ور اچوي. خبر زیاتوي چې له دې وروسته ښاریان کولای شي د ورځې څلور وخته چای د کاندیدانو له چاکلیټو سره وخوري، خو په دې شرط چې ټوله ورځ د ښار په واټونو او کوڅو کې چکر ووهي تر څو چاکلیټ والا کاندید تیر شي او ده ته یې ور واچوي. او کاندیدانو د ښارونو سړکونه او کوڅې له ډېر ګرځېدو راګرځېدو پټ کړي دي. زمون کمپاینی خبریال خبر راکوي چې کاندیدان د امنیتي خراب آلت له امله د ښارونو په کوڅو او واټونو کې ګرځي راګرځي او نشي کولای له ښارونو د باندې په کلیو او بانډو کې خپلې عالمانه ویناوې خلکو ته واوروي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د ښارونو واټونه او کوڅې پوټ پوټ شوي او دوړې تر آسمانه پورته کېږي. د کمپاین د چارو ماهرین وایي که تر پایه کاندیدان همدلته په ښارونو کې ګرځېدل راګرځېدل نو د ښارونو یو سړک او کوڅه به هم روغه پاتې نشي. بیا نو که کوم یو جمهور رئیس هم شو اعلان دغه پوټ کړي سړکونه بیرته جوړ کړي د خبرونو بیخ.
او اوس پام وکړئ د بیدرکۍ یو اعلان ته. نن د سهار په 9 بجو چې د کاندید صاحب ساتندوی رینجر موټر په رابندان کې بند پاتې شو او خپل کاندید صاحب په بایسکل ځان له رابندان څخه وویست او ویلی چې تر هغه رینجر را رسیږي زه د بایسکل پټی نیسم، خو کله چې رینجر موټر په 10 بجو له رابندان نه وځي او د ټاکل شوي مسیر دواړه خواوې هر څه لټوي د کاندید صاحب درک نه لګیږي، نه په بایسکل سازیو کې او نه هم چیرته د چپس او برګر له کراچیو سره. له همدې امله ټولو ښاریانو ته خبر ورکول کیږي که نوموړی کاندید صاحب چاته معلوم وي ډیر ژر دې د هغه د ساتندوی رینجر موټر موټروان او یا هم باډیګار ته خبر ورکړي. نښې دا دي: د کاندید صاحب بایسکل مستعمل چینایی دی چې برق او کنجوغه نه لري، د مخې بریکونه شلیدلي او انډل یې یو ځای ویلډنګ شوی دی. په خپله کاندید صاحب هم داسې نه ښکاري چې جمهوري ریاست ته د کاندید وي، بلکې د یوه ټیټ رتبه مامور ګمان پرې کیدای شي. نو که دغه ډول سړی چا ولید هر څه ژر دې خبر ورکړي، ځکه چې له دنه د ساتلو مسؤلیت ډیر دی او که ورک شو نو بیا به خلک وایي چې د جمهوري ریاست کاندید یې اختطاف کړی دی. که چا پیدا کړو 15 افغانۍ او یو د کاندید صاحب عکس جایزه لري.
ځینې خلک د نورو د ډوډۍ خوړلو لپاره بانې جوړوي، خو کله کله خپله بانه د ځان بلا شي، لکه داسې.
و سړیه، شپې ته خو نه اوړه لرو او نه غوړي او نه نور شی د هېڅ شي غم نه خوري. آن پرون مې لا درته ووایه
ښځې څه غم به یې وخورم، هغه د تنخواګانې ځنډولي دي، نور خو یې څوک پور هم نه راکوي.
هغه د ما د طلا ګڼه دې هم خرڅه کړه، که نه اوس به مې خرڅه کړي وای، اوړه و غوړي به مو پرې اخیستي وو.
خو دغسې تنخواګانې دوی درې میاشتې وځنډوي، نو سړی څنګه وکړي وښځې؟
ښه نو اوس به څنګه کوو، وږې خو نه سو کېناستلی.
ګوره وښځې، داسې چل به وکړو چې د ورور کره به دې ورسو، دوه ورځې به هلته تېرې کړو، بیا به لاړ شو د ماغله خور کره. صحیح ده، څلور پنځه ورځې به هلته تېرې کړو چې داسې څو شپې څلور څلور اته ورځې. خدای مهربانه دی چې اونۍ وروسته تنخواه راکړي، وعده خو یې کړې ده.
څه به ورته ووایو چې څنګه راغلی یو؟
ورته ووایو چې په کور کې مو د میاشو مچانو او لړمانو لپاره دوا شیندلې ده، او دوا والا ویلي چې درې ورځې به دروازې او کړکۍ پسې بندې کوي چې د دوا تاثیر زیات شي. صحیح ده؟
دا خودی خبانه ده، خود ری و رزی چوک پا دوا پسی کرکی و دروازی نبنده وی چی دیری پسی بندی کری، الا اتا ساته یا نساته بی بندی کری
ورطا او بایو چه دا دوا نوی راو تلی ده او پا کال کی چه یو زل پا کوتو کی وشنده تر بل کال بی خزندی نپیدا کیجی او
ده سمه ده اوز خو بلا لارم نستنو
خو دست وکه چه ورس آقا و ریخمینه او خانم خبر که او پا خبری خیلی پوکه چه بیال تا بل چه ولوایی دروغ جن موله بستی
خدا
السلام علیکم
سلام
علیکم سلام سلام
علیکم
سلام
علیکم
سلام راتا دیو خاطر
کنه خو یې جوړ او شکر دی خو د تاسو سال دی ها
د خدای مهرباني ده خو اله په اله چې را معلوم شي زورا وره
تاسو خو نه را معلوم یېږي ما ول راځي مو به ورسو
ار کله راسه خانه بچو ته څنګه
خیم ماما
ورېخمنه لوري ته څنګه یې بچای
خیم ورېخمنه خو نام خدای پیغله سره ده
پیغله مکه خوري دی روی بارانو للاسی پوزی تر اغلیم یاو سر بل بیگا دروازه تا ولاروی
زخوری مرزم هم ده حال دی تیرش پا می دیو روز تا ولی چه لازه چه بل تا تکاده بکنو پا بل جاول خلت رخ راسی رو
ما خیلی مردی چه وی
مر می لیوانه شو وی دلالا انسی اپلاتی وی
نه لوری اپلاتی نوی رشتیا وی کمون نوی لیدنی بیا با مو که رشتی هم نمانالا
نو دا خبری دار زیبی چی ویکلی
تو روز دوم را قطع سوی
پلارا رشتی هوایی تاست چی سرکی نی پا همده ما و ماخه که غاگی گی ولی بلا خبر نشتا
شتا لوری ولی نستا رشتی هوایی یو بلا خبر را دیرا پا یاد کرالا پا کوتو که مو داغ دلارمانو مچانو او میاشو یو کلن دواشن دلیده کنا او دوا والا ویل چه تدره و رزو به دروازه و کڑکی بندوی چه خواه اثر وکی
پام دیده خود دیل که چه تدره و رزو در تواره والا
تزه وز غلیسه کسر بای بیا در تو باسمه تو وز غاق ما کوا
ماما تاس یه موشینده یو کال بالا هر چه بیغمه ای
یارا خوریگول خواه خبر دی وکلا خواه ما خواه بیوشیندم ریختی هم لموچان و میاشو دیر پازابیو خزی تا پورت سا چای راولا زه
خده
درش پی خمال تا وکړي اوس چیرته ولاړ سو
ته خو درېګه او خزي چې لګ دم خو مو جوړ اسی
دا ما کړو به ملاړ شو کڅنګ پلار
ولې می د خاله کار نه زو
زه یو ځای به لاړ شو زه خو لا وایم چې دا ما کړو به لاړ شو پنځه شپې بل توکو لا غځه به دی بیا د خاله کار لاړ شو درې څلور شپې بل توکو تر هغه به تنخوا راکی
هو سمه ده
خدا ایدی خیر که ده اسمانی تکلا چوک شو خانه اوربان چه چوک دی
چای موم خلاص شوی که میلمانه وی چای باورتا لکو مکو
سا دیو دوار ما پت کرده دی
خدا ایدی خانه کرن لوری دادی ده آخل کار کرده
سلام علیکم
سلام علیکم
و
علیکم سلام ولی مستری مسیح
رازی
رازی خورستری مسیح مخی لوری تم ستری مسیح
رازی دی خواته
خیر دی
خیر سلام دا تای سم دی
ورو را ستری مسیح وریندار ستری مسیح
خیر سلام
مخی لوری تر مخ کې شچ دا مخ ته خپل کما
خیر سلام
پروی مخ هغه دی تاسو خبره و منله ټول کور کې مداوا وشندله خو دوا والا ویل چې و هفته به دروازه او کړکۍ نه خلاصوي او کې دوه هفته خلاص نه کړي نو دوه کال به اترې بیګمې
ها
او
لالا پلار می تا ورته تشویق کړ دغه دی مسافر یې کړو
وشند دوا تا ته چا ویل چې دوا ورته پل مکه
او خزي زه نو څه خبرم چې داسې برا پیښیږي
دغه خبرونه ننګر نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبد الله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، محمد الله اندر، ستاره امینی، سپوږمۍ، وړانګ عزیزی، یاسمین حکمت او زه هیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ، زموږ د پوسټ بکسونو شمیرې دا دي: کابل 4410، کندهار 22، ننګرهار 4، خوست 1، کندز 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 1.4.
ستاسو رایا ستاسو راتلونکی.
ګرانو اوریدونکو، اساسي قانون تاسو ته دا حق درکړی چې د ټاکنو پر ورځ د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایه ورکړئ، او بل چاته دا ونه وایئ چې چاته مو رایه ورکړه.
هیڅوک تاسو نشي مجبورولی چې د هغه په خوښه چاته رایه ورکړئ، او هیڅوک نه پوهیږي چې چاته مو رایه ورکړه.
هوکې، دا ځکه چې ستاسو رایه محرمه ده. پریدنه کړو چې ټولې رای پاڼې یو ډول دي او داسې کومه شمېره نه لري چې د چا رایه ځینې وپېژندل شي.
تاسو یو د ولسمشتۍ او یو د ولایتي شورا کاندید ته رایه ورکولی شئ. خپلې رای پاڼې په کوټنۍ کې یا د پردې تر شا چې هیڅوک محاته نشي لیدلی قاطوئ، او بیا یې په صندوقونو کې اچوئ. رای پاڼې له نورو رای پاڼو سره یو ځای کیږي،
او کله چې خپلې رای پاڼې په صندوقونو کې واچوئ، نو څوک نه پوهیږي چې تاسو چا ته رایه ورکړه. دا یوازې ستاسو رایه ده او ستاسو رایه محرمه ده.
د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 وړیا شمېره ووهئ.
د ازادۍ رادیوی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. ازادی رادیوی مجله را سره ده. په روان خبرونه کې د ادبیاتو، سینما او هنرونو د یوې مشترک اصطلاح هنری فاصله په اړه بحث اوري. پیر محمد کاروان خپل یو نظم را اوري. په ننګرهار کې له یو کتابدار سره مرکه لرو. نور مطالب هم شته، خو اول د نور کله غوندي د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
په کابل کې د لنډو داستاني او مستندو فلمونو د څلورم نړیوال فستیوال لومړی جایزې یو افغاني او یو هندي فلم وګټلې. په دغه فستیوال کې چې د هند، پاکستان، تاجکستان، فرانسې، ایران او افغانستان 15 فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي وو، د افغانستان یو فلم چې تشناب یې نوم دی او د هند یو فلم چې ګرد دنیا یو ستیج د نومیږي اول مقامونه ترلاسه کړل. د اصلاح ورځپاڼې له راپور سره سم د دغه فستیوال د ختمېدا په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالکریم خرم وویل چې سینما د نړۍ یو خورا مهم هنر دی چې د فلمونو د سیالیو او فستیوالونو د جوړولو له لارې باید له ودې سره مرسته وشي. میرمن ادبی ټولنیز بهیر ویلی دی چې د افغان نجونو او میرمنو د لیکوالۍ د وړتیاو د لا غوړولو لپاره د لیکوالۍ د کورس د جوړولو پروګرام لري. په کابل کې د میرمن ادبی بهیر لخوا له خبرې شوې خبر پاڼې سره سم، په دې کورس کې به د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره د لیکوالۍ مختلف مهارتونه تدریس شي، څو په دې ډول د افغانستان په فرهنګي او ادبي فعالیتونو کې نجونې او میرمنې لا زیاته برخه واخلي. د افغانستان د فرهنګ او هنر په لسګونو مینوالو د نامتو رباب غږونکي استاد محمد عمر یاد غونډه جوړه کړه. په دې یاد غونډه کې چې اطلاعاتو فرهنګ وزارت را بللې وه، د استاد محمد عمر د هنري خدمتونو او صلاحیتونو په اړه خبرې وشوې. استاد عمر کابو 13 کاله پخوا وفات شو، خو تر اوسه پورې له د افغانستان د هنر د مینوالو په حلقو کې د رباب د کمساري استاد په سترګه ورته کتل کیږي. د په دې څنګه کې ګڼ شاګردان روزلي دي. د غزنی ولایت د ملي امنیت ادارې د عبدالرؤف په نوم یو سړی په دې تور نیولی دی چې د موبایل په ذریعه به یې د دغه ولایت د ځایي راډیوګانو کارکوونکو ته اخطارونه ورکول. عبدالروف خبریالانو ته ویلی دی چې دای د طالبانو سړی نه دی او تلیفونونه یې په دې خاطر کړي دي چې په خبرونو کې اسلامي مطالب زیات شي. په افغانستان کې د خپلو شخصي یا ګوندي مقصدونو لپاره د خبریالانو د ویرولو او ګواښولو پیښې ډېرې دي، خو دا اول ځل دی چې په دې تور یو څوک نیول کیږي.
ویل شوی دی چې کله په 1655 هجری قمری کال کې هلاکو بغداد ونیو او د اسلامي تمدن د دغه لوی مرکز د کتابتونونو کتابونه یې د دجلې دریاب ته خطا کړل، نو د دجلې اوبه د کتابونو د کرشو د رنګ په وجه تر ډیرو پورې تورې وې. کتاب او کتابتون د هرې متمدنې ټولنې لویه نقشه ده. په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې چې نسبي سوله ټینګه ده، په ځینو ولسوالیو، ښارونو او آن کلیو بانډو کې ځینو ټولنو او افرادو د علم او ادب د مشالونو د بلولو په خاطر کتابتونونه جوړ کړي دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ننګرهار په خوږیانو کې د یو عمومي کتابتون له متصدی سره خبرې کړي دي. د اورېدو بلنه یې درکوو.
د ننګرهار ولایت د خوګیانی ولسوالۍ ولسی کتابتون له څو کلونو راهیسې د کګې د نوي بازار په یو دوکان کې جوړ دی چې هغه د چا خبره د کتاب د مینوالو لپاره غنیمت ځای دی. دغه کتابتون په لومړیو کې د دغې سیمې د ولسی شاعر ارواښاد پاینده محمد کګوال په نوم او بیا وروسته د خوګیانی د ولسی کتابتون په نوم ونومول شو. اوس دغه کتابتون چارې د ذبیح الله خدرخیل په نوم یو ځوان سنبالوي چې ښه شاعر هم دی. زبی جان، که دارا ته وای چې د خوګیانیو کتابتون لڅمو دی را پدی خو پرانستل شوی دی او څومره کتابونه دی پکې، څومره کسان په ورځ کې راځي د لوستلو د پاره دلته؟
تقریبا تر ما سه د سیوبل کې دا تقریبا تر 15 کال لړې روانه دي د کتابتون د پرانستلو.
او څومره کتابونه موجود دي، څومره کسان د ورځ راځي لوستلو ته دغه کتابتون ته؟
تقریبا خدای مې د غاړه نه بندې دا چې لس پنځه شل نفرو پورې د ورځې راځي مطالعه د پاره، څو چې وړي د ځان سره د درې ورځو په ورځو د مطالعه د پاره او بېټې دی راوړي واپس کې. او کتابونه هم شته تقریبا 2000 څوک کتابونه هم لرم.
څه ډول کتابونه زیاتره خلک خوښوي؟ څه ډول کتابونه زیاتره خلک لولي؟
زمونږ د دې منطقې خلک ناولونو پسې ډېر ګرځي.
زیاتره دغه لوستونکي ستاسي د کم عمر خاوندان دي، ځوانان دي، پاخه عمر کسان دي؟
ولانو اکثر ځوانان راځي او اکثر ځوانان دي. او
په څومره وخت کې تاسو یو نوی کتاب خپل کتابتون ته رسولی شي؟ وایا د اړوند ارګانونو څه غوښتنه لرئ؟ تاسو نور کتابونو ته ضرورت شته او که څنګه؟
او سل په سلو کې مونږ دا غوښتنه لرو چې مونږ ته باید هر عنوان لاندې کتاب راشي. مونږ غواړو چې مونږ سره مکمل کومکونه وشي د کتابونو د انواریو.
که در ته ووایې چې دا کتابونه چې اوس تاسو سره موجود دي، دا تاسو ته چا درکړي دي او دا د کتابتون کرایه او دا نور لګښتونه دا څنګه کیږي؟
دا خو بس کور دی ودانې چې زمونږ د ټولو وطنوالو دا ټول مونږ سره مرسته کړې.
مننه. کور ودان، خدای پامه.
افغانان د جاپانیانو نیم عمر کوي، مانا دا چې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر بیخي زیات دی چې په ماشومتوب یا ځوانۍ کې مري. په جاپان کې د ترقی په برکت د خلکو متوسط عمر کال په کال اوږدې شي. په دې اړه یو تازه راپور وشمان رشیدی راوروي.
په جاپان کې تازه خبرې شوې احصایې ښیي چې د دغه هیواد د خلکو عمر نور هم اوږد شوی دی. احصایې وایي چې په 2008 میلادي کال کې د یو جاپاني نارینه متوسط عمر څه کم 80 کاله وو او د یوې جاپاني ښځې متوسط عمر څه باندې 80 کاله وو. رویټر اجنس د جاپان د روغتیا وزارت له قوله وایي چې په 3 میلادي کال کې د جاپانی میرمنو متوسط عمر د پخوا په نسبت 22 ورځې او د جاپانی نارینه عمر د پخوا په نسبت 23 ورځې زیات شوی دی. احصایې ښیي چې جاپانیان د دنیا تر بل هر ملت ډیر ژوند کوي او په نسبي ډول د هغو کسانو شمیر په جاپان کې خورا زیات دی چې سل کلنۍ ته رسیدلي دي. په جاپان کې د عمر د اوږدوالي د علتونو په اړه څېړونکي وایي چې یو خو هلته روغتیایي خدمات خورا پرمختللي دي، بل دا چې د جاپان د خلکو خوراکي کلتور له روغتیایي اصولو سره سم دی، دریم دا چې جاپانیان فعال ژوند لري او لټ خلک نه دي.
سیندونه په بیړه روان وي، ته به وایې اوبو څه شی ورک کړي دي، هغه ورک شی پسې غواړي. دغه حال د انسانانو هم دی، لکه له یعقوب نبی چې مهتر یوسف ورکو موږ ټول په یوه ورکه پسې ګرځو. موږ ولې داسې یو؟ دې پوښتنې ته د بیلو بیلو ساحو پوهانو او مفکرانو بیل بیل ځوابونه ورکړي دي. ځینو ویلي دي چې انسان یوازینی موجود دی چې له طبیعته ځان بیل احساسوي او د خپل پرمختللي عقل په برکت په دې پوهیږي چې دی یو بل څوک دی، نو ځان ورته یوازې شوی ښکاري او بیلتون احساسوي. ځینو دیندارو مفکرانو بیا ویلي دي چې انسان اول په جنت کې و، خو د هغه ځایه وایستل شو او اوس په خاورینې دنیا کې د ژور بیلتانه احساس کوي. د یو شمیر ارواپوهانو په نظر انسان په خپل مقابل جنس پسې ګرځي او ځان ورته نیمګړی نیمه خوا ښکاري، نو د بیلتانه سندرې وایي. دغه بیلتون او د وصال لپاره لټون د ادبي اثارو یو مهم موتیف دی. راځئ د استاد شاعر پیر محمد کاروان په یوه نظم کې چې نوم یې لټون دی، د انسان د دغه لټون ننداره وکړو. دغه نظم ښاغلی کاروان په خپله راوروي.
لټون د مورکې په الله کې پللو للو للو کې د قمرې په کوکو کو کې خپل جانان می لټوما ورکار ما می لټوما پاس د غرونو سر تخیجم دوبیدون که لمر تخیجم د شفق وزر تخیجم لرنگ لپیدک وما پل جانا ملتو وما ورک پارما ملتو وما شمدام شو نیمش بشوا ده شبنم خورا چپشوا شپا زما غنده خپشوا زی سر غیح کگدما خپل جانا ملتوما برک آرما ملتوما درنو او بو پر غاڑا تکشن ون ولاڑا سرمر غی هم ترن لاڑا زناره پس وهما خپل جانان می لټوما ورک آرمان می لټوما ون نکوی خبره مرغی لاڑا چرت لاره دوبو چوی سندره زپر تند ماتا خپل جانا ملتا وما خورک آرما ملتا وما پس گر زما پا آس های های نرازی پا لاس پا دورو کی علماس تر نوخ کی کوئی بما پا جانا ملت بما کورک پارما ملت بما ناست په ورکه جزیره کې یم څراغ په هدیره کې د چا پل مې په ایره کې لاس پکې ښکلوم خپل جامه مې لټوم ورک ورتوایا ما چوایا خایستلک همایا ترازه لکم ازایا زم سوال درنا کبما خپل جانا ملتو بما ورک آرما ملتو بما مسافر وای چې زیم زد سترګې زد زړیم کته ګول یې ز او بیم پکټ کټ دی خندوما پکم څو د دی وهما پناز ناز دی جړوما آسمانی بګی ولاړه څنګ تر څنګ ناست دواړه زما لاس د جانان غاړه عاملونه ترشک وما خپلرې ټوله وما خپل جانا ملټوما ورک آرما ملټوما ورک آرما ملټوما
د هنري فاصله ادبي هنري اصطلاح د افغانستان په د پوهنه کې نسبتاً نوې ده. هنري فاصله څه ته وایي او یو کیسه لیکوال یا د فلم جوړونکی د هنري فاصله مراعات ته ولې اړتیا لري؟ استاد نجیب منلای د راډیوي ادبي قاموس پروان بحث کې په هنري فاصله خبرې کوي.
د هنري فاصله تړاو تر ډېره حده د برتول برشت سره کیږي. برتول برشت یو آلماني ژبه لیکوال دی چې هغه د تیاتر په هنر کې یو ډول انقلاب راوسته، یعنی هغه تیاتر چې د پانانوی ډول باندې درستول وخت را په دې خوروان وو، په هغه کې داس یو څو شامل کړ چې هغه نظم چې د ارستو د وخت ورکړ شوی و هغه یې ګډوډ کړ، او د دغه نظم ګډوډېدل لیدونکي په صحنه کې ور شامل کړ، یعنی د لیدونکي او د صحنې ترمنځ فاصله یې ړنګه کړله.
څنګه ړنګه کړه؟
په دې معنا ړنګه کړله چې کله اکتور چې په صحنه کې لوبه کوي خپل مقابل لوري ته، خپل همکار لوبغاړي ته مخاطب دی، او کله بیا په هماغه عین وخت کې کېدای شي چې سالون ته هم مخاطب شي.
استاد منله، یعنی د تیاتر کې په هغه دودیز تیاتر کې، هغه تیاتر چې موږ یې تصور کوو، په هغه کې خو دغه سټیج څه دی، دغه د تمثیل صحنه، دا یو بیل ژوند دی لکه په سینما کې چې ګورې، او موږ نندارچیان دلته ورته ناست یو، ننداره یې کوو. نو دوی په خپل منځ کې جنجالونه لري، په خپل منځ کې قصې، په خپل منځ کې داستانې. تاسو دا ویل غواړئ چې دوی لکه ممثل چې بل ممثل مخاطبوي او له بل ممثل سره کار ده، له اورېدونکو سره هم دغسې لوبه کوي،
له کتونکو سره هم همدغسې لوبه کوي، او هغوی سره هغوی کله کله د شاهدانو په صفت نیسي.
دغسې کار کوي.
ولې دا کار کیږي؟
تاسو خبره له برش ته شروع کړه، او هغه چې کله کله ممثلان نندارچانو ته مخاطب کیږي، له هغه سره څه تعلق لري؟ اول دا خبر راته وکړي.
کله چې ممثلان یو د بل سره تعامل کوي، دا هغه څه دي چې لیکوال لیکلي دي او ممثلانو زده کړي، نو په یو پیژندل شوي چوکاټ کې کار کیږي. کله چې که څه هم دا خبره لیکوال لیکلي او ممثل زده کړي، ممثل وغواړي چې آډینس ته یا نندارچانو ته خبره متوجه کړي، دا غوینه یو پوښتنه وکي. نندارچی خپل نقش نه دی زده کړی، نو په دغه ځای کې د کیسې د اصلي سیر نه یو بل سیر ایجاد شو چې موږ لري کو د کیسې د اصلي کیسې نه. کېدای شي چې دلته په نندارچیانو کې یو څوک پیدا شي او جواب ورکړي او کیسه بلې خواته بوزي.
استاد منلی، ما بیا یو بل مطلب واخیسته دی برشت لکاره. کله چې په سټیج باندې ډرامه روانه وي، نو دا ډرامه په سټیج روانه ده، نندارچی یو څوک دی د نندارچی چې په کومه دنیا کې اوسي، هغه یوه دنیا ده، یوه واقعي دنیا ده، د رښتیا دنیا ده، او هلته په سټیج باندې یوه بله دنیا روانه ده، یو بل ژوند روان دی چې ان د ارسطو له زمانې و له هغه نه پخوا چې ډرامې شروع شوي دي تر اوسه پورې، هغه بل ژوند دی، دا بل ژوند دی. نندارچی دا فکر کوي چې زه له لرې یوه ژوند ته ګورم، زه له یوې فاصلې هغه ژوند ته ګورم، زه هغه ژوند ته ګورم چې زه پکې ګډون نسم کولی. نو طبعا دا فاصله ده، خو برش چې دا کار وکړو چې ممثلان دې هغه هم یو قسم پکې شریک کړي، څوک چې پکې ناست دي حتی له هغو سره دې هم مخاطب سي. ای تاسې خبره چې ممکن هغه مخاطب چلته ناست دی نندارچی، هغه یو خبره هم ورته وکړي. نو دلته په حقیقت کې هغه فاصله ړنګه سوه د نندارچی او د ممثل ترمنځ، چې کومه قراردادي فاصله له پیړیو پیړیو را روانه وه هغه ړنګه سوه. نو هنري فاصله ګډه وډه سوه، هغه هنري فاصله چې موجوده وه او موږ کولی شو چې هغه لري فاصله وبولو، هغه په دغه شکل لنډه سوه. آیا دغه تعبیر تاسو لپاره څنګه دی؟
دا کېدای شي چې یو تعبیر واوسي، مګر اصل خبره په دې کې ده چې ولې هنرمند، ولې لیکوال دغه کار ته زړه ښه کوي یا دغه نیت کوي. که زه ووایم چې جلال آباد د افغانستان ختیځ لوري ته پروت یو ښار دی چې د کابل د سیند په خوا کې پروت دی او سخته ګرمي ده پکې، د بیسودو پل بیسودو خوا ته ځي او سپین غر یې که سړی مختور خم ته کې خلاصته دی. دا یو واقعیت دی د ننګرهار په باره کې، د جلال آباد په باره کې. د جلال آباد د ښار یو تمثیل دی، مګر دغه تمثیل ما د جلال آباد ښار ته وړي، د جلال آباد عمومي فضا ته مې راوړي. مګر که زه همدغه شی د جلال آباد ښار د یوې ډېرې وړې زاویې نه وګورم، یو ماشوم ناست دی په څنګ کې د ترکارۍ خرڅولو یا د غلجاتو دوکان دی، د خوراکي فروشي ده، او دا ماشوم په څنګ کې ناست دی، د صرافۍ یو بکس په مخ کې ایښی دی، او زه دا د صرافۍ بکس وګورم. دلته کېدای شي زه د جلال آباد او د پېښور او د کندهار فرق ونه کړم، مګر دلته هغه عاطفي فاصله چې زما او د جلال آباد ترمنځ وه فرق کوي. د دې فاصلې لرېوالی او نږدېوالی مهم نه دی، د دې فاصلې مؤثریت مهم دی.
یعنی لرېوالی او نږدېوالی باید د مؤثریت په خاطر انتخاب شي، دا ویل غواړي؟
لرېوالی او نږدېوالی باید د مؤثریت په خاطر انتخاب شي. کله یوه صحنه تاسو د لرې نه ښایي، تاسو ته عمومي چاپیریال درپېژني.
یعنی هلته ضروري چې له عمومي چاپیریال خبرې وشي په هغه صحنه کې،
په هغه صحنه کې د عمومي چاپیریال خبرې باید وشي.
یو هغه حالت چې زه جلال آباد په ذهن کې وینم له لرې، یو هغه حالت چې بیخي لکه په جلال آباد کې چې اوسمه. نو دا کله دا او کله دا، د دې تاسو وایئ چې سینما او داستان لپاره مختلف حالتونه پکار دي.
سینما او داستان لپاره دغه مختلف حالتونه ځکه پکار دي چې د مختلف حالتونه زما او د کیسې ترمنځ تړاو له یک نه وخته نه وباسي. کچیرې ماته کیسه په یو ډول بیانېږي، جلال خان او محبوبي کیسه ده او ورسره لګیم د اول نه تر اخره پورې، ډېره ښه کیسه ده، مګر د کیسې سر او د کیسې په آخر کې یا د کیسې په هره صحنه کې زما او د کیسې ترمنځ فاصله یوه فاصله ده. مګر کله چې په دغه کیسه کې ناره ور داخليږي، دلته نقل چې د منځ ځي، او دلته بیا زه هغه شامست پیر ګورم چې جلال خان ته دعا غواړي.
یعنی ډیر ورنځ کیږي،
ډیر ورنځ کیږم، او په عین حال کې هغه شدید احساس چې دغه د دعا ضرورت دی زه احساسوم.
یو مست دعا راکړه چې په مخ د شمایلی سخت سفر دی. او استاد منلی، زه خپل د کابل تلویزیونونه ډیر لږ ګورم، او یو علت یې دا دی چې کله چې په دغه ښار کې دغه ځانمرګ بریدونه وو یا په افغانستان کې، نو دوی به تصویرونه واخیستل. ما په وینو کې چې خلک لتپت وي او خلک په بد حالت کې وي، په وینو لژندي و مري، دا حالت دا به دوی بیا بیا شودل، او دا ډېر خوابدونکی حالت و. خلق به د سړي تنګ سو، اخر کوم انسان دی چې د بل د مرګ ننداره وکړي؟ دا په ما ډېر بد ولګېدو. یعنی دلته فاصله ډېره لنډه وه، یو انسان ساور کوي، یو انسان په ډېر بد حالت کې دی، له یو انسان سره نهایت ظلم سوی دی، او د کامرې سترګې پرې ولاړې دي او غواړي ماته راښکاره کړي زه م انسان یمه، ولې په بل انسان تباهي ووینمه؟ لیدل هم سخته دي. خو یو وخت په بغداد کې همداسې ځانمرګ برید سوی دی، یو رپورټ مې لوست. نو طبعا خلک تباه سوي دي، لکه د همیشه غوندې نرخ دي، هر څوک چې دي. نو یو ځای په دغه چاودنه کې یو موبایل ټلیفون د یو چا له جیبه لوېدلی دی، په دې څو ثانیې وروسته له دې واقع یا یوه دقه به تېره وار څومره وخت چې دی، د موبایل ته زنګ راځي خو څوک یې نه اوچتوي. دغه ریپورټ لیکونکي په دې خپل ریپورټ کې د ځانمرګي برید پیسه کې دغه شی هم ذکر کړی و. د ماته هغه ټوک ټوک بدنونه راونه ښودل ځکه چې د هغه لوستل په ذهن باندې بوج دی، ذهن ځوروي. لیکن موبایل یې راوښودو خو موبایل زنګ وهي او څوک یې نه اوچتوي. او ماته یوه کورنۍ را په یاد شوه، یوه مور، یوه خور، اولادونه چې هغوی به په چا پسې زنګ وهي خو هغه ټلیفون بیا نه اوچتېږي. دې تر اوسه پورې په ما اثر کړی دی. دلته په حقیقت کې صحنه دغه هنري فیصله بل رقم شوه، مستقیما یې هغه صحنه راونه ښودله. لغه صحنینه لږ یې خواته سو یو بل شی چې هغه ته حادثه نه ور پېښه سوې، موبایل ته هغه راوښودو. یعنی په حقیقت کې فیصله یې لري کړه د نژدې په ځای باندې، غیر مستقیم کړه. یو قسم اثر یې را باندې ډیرو او د لوستلو زغم مې هم درلود. آیا دا خبره کولی سو چې له هنري فاصلې سره د بلدتیا کموالی په افغانستان کې په ډیرو داستانونو کې، په ډیرو راپورتاژونو کې او په ډیرو هنري او سینمایي آثارو کې کمزوري راوستې ده، منفي حالت خلق کړی دی؟ دغه نقد تاسې منئ؟
زمونږ اکثره هنري تولیدات له دغې ستونزې سره مخ دي. علت یې څه شی دی؟ علت یې دا دی چې زما هنرمند په خپل هنر باندې فکر نه دی کړی. کله چې زه دغه بدن وګورم په هماغه شیبه کې ماته یو ډول زړه بدی حالت پیدا کوي، ډیر شدید اثر را باندې کوي. مگر کلم چې دغه سترګې واوختلې، زما د ذهن طبیعي تمایل دې ته دی چې هغه ډیر دردونکي تصاویر چې ماته مخ کیږي هغه د شعور شاته وتنبوم. نو دغه اثر ثبات زما یې دی. باید یو بل واقع پیدا شي چې ماته دا اثر را یاد شي. نو کچیرې زه په دغه شی باندې پوښم، همدغه صحنه را واخلم، مگر د دې په ځای چې ټوټې ټوټې بدن را واخلم، هغه بی جواب تلیفون را واخلم، دلته زما عواطف مستقیما تر تاثیر لاندې نه دي، مستقیما زما عواطف باندې فشار نه دی راغلی، دلته زما فکر په کار غورځېدلی دی. دا تلیفون وهل کیږي، دا سړی مړ دی، مگر هغه څوک چې هغې خواته نه دی خبر چې دا سړی مړ دی. کیدای شي چې هغه ورته یو ښه زیری ولري، کیدای شي چې هغه ورته د یو بل چا د مرګ کیسه ولري، کیدای شي چې هغه ورته یو ټوکه ویل وغواړي، سر شان کیدای شي. نو دلته زما فکر دا ټوله دنیا تر سیمه ای چې د دغه ژوندۍ انسان چې ول هغه مخه ژوندۍ او تلیفون یې په جیب کې وو او وس ټوټې ټوټې دی او تلیفون یې په ځمکه پروت دی، د په یو دنیا کې ژوند کاوه، د انسانانو سره ژوند کاوه، د تعامل لاره د خلکو پورې تړلی وو، د چا نه تمې وي، د چا د نه تمې وي. دا ټول شیان زه په خپل ذهن کې راټولوم. نو په حقیقت کې دغه صحنه په دې ډول باندې په ما باندې تاثیر کړی دی چې په هفتو هفتو میاشت میاشت په کلونو کلونو دا صحنه زما د موضوع نه وځي.
په ولسمه میلادي پیړۍ کې د ترکیې عثماني واکمن سلطان مراد امر کړی و چې که هر څوک د تنباکو په استعمال مثلا چلم څکولو ولیدل شو جزا یې اعدام ده. خو نن سبا د سلطان مراد په هیواد کې په میلیونونو کسان سګرټ څکوي. د ترکیې اوسنی صدر اعظم هم له سګرټو سره خورا مخالف دی. خو اوس چې زمانه بدله ده نو اوسنی واکمن د سلطان مراد غوندې حکم نشي کولی، خو په سګرټ څکوونکو باندې د قانوني صلاحیتونو په چوکاټ کې ځینې بندیزونه لګولی شي. په ترکیه کې په سګرټ څکولو باندې د تازه بندیزونو راپور مخفي اسیزي لولي.
د ترکیې حکومت په رستورانونو، میخانو او کافیانو کې د سګرټ پڅکولو بندیز ولګاوه. دغه بندیز د سرطان په 28مه نیټه د یک شنبه په ورځ د کافیانو، رستورانونو او میخانو له میزونو څخه د سګرټ دانیو په ټولولو سره پیل شو. ترکیه د تیر کال په پسرلی کې هم په کارځایونو، بسونو او نورو هغو سرپټو ځایونو کې چې کسان پکې زیات وي سګرټ بند کړي وو، خو دا ځل یې په رستورانونو او میخانو کې هم بند کړل. د ترکیه د روغتیا وزارت وایي چې د تیر کال د پسرلی په موسم کې د لګول شوي بندیز په برکت په ترکیه کې د سګرټ څکوونکو شمیر په سلو کې 9 کم شو او د سګرټو په خرڅلاو کې 40% کمی راغی. که څه هم په ترکیه کې اکثرو خلکو د نویو بندیزونو هرکلی کړی دی، خو د سګرټو کاروباریان او د میخانو او رستورانونو مالکان وایي چې د اقتصادي بحران په وجهه سه هم د کاروبار مزه نشته او دغه بندیز به د دوی په کارونو نوره منفي اغیزه هم وکړي.
خو د بندیز پلویان هغو تاوانونو ته اشاره کوي چې سیګریټ یې رسوي. دوی وایي چې په ترکیه کې هر کال 100,000 کسان د هغو ناروغیو په وجه مري چې د سیګریټو د څکولو په نتیجه کې پیدا شوي دي. د یادولو ده چې په ترکیه کې په هرو درېو کسانو کې چې تر 18 کاله یې عمر زیات دی یو کس سیګریټ څکوي. ترکیه د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې سیګریټ پکې ډېر څکول کیږي 10 نمبر دی.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو په عزت وسئ.
راپور زمر قضاوت ستاسو.